دا چې تاسو زمان نو نه پیګم په کوم لیوان ته په کوم من په کومه مینا په کوم احساس باندې دوی دا مینا راکړه وای نه زولما دا ته باندې ډیره لوی ګرانه خبره ده خو دا توکل په خدای دا زدا چې دا مینا چې دا دا نو بیا نو په ورونو پر غونو کې دا چې نو ورته لارې مر پیدا کی نو د دې په د مینې په قوت زه خپل ځان ته تسلی ورکوم کنه دا ډیره ګرانه خبره ده واقعا ځکه دا کله کله ګمنمي هم یو نعمت شي سړي دپاره خو چې د ډېرو خلکو ورپام شي نو بیا که چېرې په احتیاط ګامونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه په احتیاط کې هم خرابېږي او که چېرې ډېر داسې لیوني ګامونه واخلي کېداسې بیا هم د مداره ووځي خو بیا به هم زه ستاسو او اورېدونکو د لوستونکو د دې په پار باندې په خپل زړه کې یوه داسې صمیمانه او احساس او جذبه را پیدا کومه چې
خراب نشه په دې اصطلاح باندې. کاروان صاحب شاعر حساس وی او دا حساس توپ خو کچرته یو وړه خبره هم د سټوک څنګه کژاو کې ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي، لیکن ډیر خبرې سم مثبت وي نو دا خوم بیا بیرته لیکنو ته هم شاعر ډیر وهڅوي. د جولای 10 مې راورسه مو شعر لیکل، دا چې تر کال هم دا ورځ یاد شوی و، دا خلک هم ځکه چې موږ ته د خپل
ټولنې رنګ راوته معلوم دی، دا په پېښلا په ډنډو وشل شوی، دا په صالحو وشل شوی، دا په ځایقو وشل شوی، دا د هر چا مختلف ځایقې دي، د هر چا کېدای شي خپل مینا خپل میلان وي، یعنی په دې باندې پوهېږم. خو بیا دا خبره ده چې هغه د پښتانه متل کوي وایي د شرم د سل عیبونه دي خو ټول اوبو پټ دي، نو دغه زموږ د ټولنې چې عیبونه یې بولي او که واقعا هغه عیبونې هم په ما کې کوم نیمګړتیا عیب وي او ځینې خلک په اشترا باندې اغه تا د نورو د مینې په نظر نه وګوري، خو بیا هغه د ډېر مینې داسې د اوبو خبره، نو د زړه د سلای بونه په اوبو باندې کوي. نو تاسو خبره باندې چې دا ډېر خلک چې مینې کوي او ډېر خلک چې دې ته په اسلام باندې ما سره مینې وکړه، یو زما سره څه هنر یو سایلو یو نیم پکې زما د سلیقې زما د ذایقې زما د هنر سلام خاطب هم وی، نو په ډیر رنگونو کې یو نیم رنگ پچی.
نو کاروان صاحب طبیعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نسته، لیکن ستاسو په برخه کې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې ده او ډېرې لوی برخې خصوصا په خواله رسنیو کې. ما دا ویل چې له دې جولای له دیرشمې راوروسته تاسو دې ته هڅول شوي یاستئ چې کوم شعر ولیکئ؟ لیکلی هم دی شعر؟
او دا تر کال هم دا ما ډیر شرنه تر کال هم دا د جولای د دیرشمې راوروسته لیکلی دی، هم دا اوس نیم لیکلی دی.
یعنی خدا کا خبر مهمه ده، یعنی خلق باید پوښی چې خپل درانسته یا درانه بیا نور څه هم دوی ته ورکول شي، نور ډالې هم ورته لري.
کار په دې نه خو د مینې ډالې چې دام باید په مینا باندې بیا او د مینې رنگ هم باید هغه بچا باندې څنګه رنگ کوي وته دې دغه نو په پروته وي دا رنگم باید تر سره کولای شي او خپل هغه د نیمګړتیا او غبار هم باید د مینې په نور باندې ووینځي.
د شغل کاروان څخه په مننې د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو.
تمات لگ مسکشا چستا بشما بس، تمات لگ مسکشا چستا بشما بس، یم داس مرور چدر پخلا بشما بس. چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم، کته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس. یو مړ غوند چراغ یم ترا نور د معرفت، بلېګم بلېګم رڼا بشم بس. زړه ته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خمو جام او لمینا بشم بس چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس زلان دے پا درکی ام تا مخت دا غروب و زر را در جمع پا هوا بشم بس ملنگ یم دا مینے پا کاروان کی ام روان ملنگ یم دا مینے پا کاروان کی ام روان چه غیگ تا در ورسم پاچا بشم بس چه غیگ تا در ورسم پاچا بشم بس
ولاندې پرې خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د غوزان ونه د چلانور لنډه کیسه ده. دا کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسې د یو لیکل شوي نقد پر رڼا کې د کیسې له لیکوالې آخلې نور سره ژغېدلې.
د غوزانو لویه ونه د کلي په مینځ کې ولاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په تانګو کې ټالونه اچول. پیغله او زلمه یې بی پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړه. له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ورسره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېدې، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه راپرېوتې. یو ورځ تیز توپان شو. د ونې څانګې لمېوې درنې شوې چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د مېوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم، پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې. او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تیر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دی. زه اوس له خپل کلي لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي هماغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانګې پکې اچولې وي.
دکسا چلانور پخوا آزادی راڈی مجلی ترالی شلی و بیا چکل اخبره شو داکتر شریفی شریف نقد پریولی که دا کرکتن لنقدی و سلو سر سملی کل شویده دا سی چه لصفات و تروس و سر داده کری دا کسی مصبت ارخیل مثالون و سر واضح کری او تشه کری نقدی پتو برخوی شلی لیکوالی تای لارشونی کری او د هرې برخې نتیجه هم یو ډول بیان کړی ده. دا ډول نقدي لیکنې کمې لرو، نو لیکوال په تیره بیا د زلانور په څیر ځوانې لیکوالې له داسې نقدونو څه زده کولی شي او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي؟ لاغلی نور څخه به واورو.
د ډاکټر شریف نقد زما دپاره ډېر زیات مهم و، ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغو دی چې په کیسو باندې ډېره ښه پوهېږي. او که چېرې راشم خپل دغه چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی، زما په لیکوالۍ باندې. کله چې ما د هغې نقد ولوست، زه په خپلو کیسو کې ډېرو شیانو ته متوجه شوم. او که چېرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کېږي، هغه یعنی که په هغو کرکتونو موږ کرکتنه وکړو، هغه به داسې وي چې یا سمې نه دي شوي، ډېر زیاتې ځکه یا دوستانه یې یا د همغه لیکوال ټولې بدیانې یا ټولې ښېګڼې اخیستل شوي دي. ډاکټر شریف چې زما په کیسه باندې کرکتنه کړې ده، هغه به زه هېڅ کلم هېره نه کړم، ځکه چې ډاکټر شریف چې زما کیسه له ازادي راډیو اورېدلې وه او بیا پرې کرکتنه وکړه، هغه دغسې موضوعاتو ته متوجه شوم چې زه به په راتلونکي کې که چیرې لیکل کوم، هغه خصوصا د کیسې لیکل وي، زه ورته ډېره زیاته متوجه وم. او دې موضوعاتو ته دغسې کتنه کړې وه چې ما بیخي ورته پام نه و.
تاسو مثال راکولی شئ، مثلا کومو شیانو ته تاسو متوجه کړئ دې نقد؟
په دې نقد کې ځینې موضوعات، مثلا که زه درته د خپلې کیسې په اړه ووایم، ما غوښتل چې دغه کیسه د غوزانو له ونې سره، یعنی د دې کیسې چې کوم راوي دي دغه کومه یو رقم وښیم. او بیا ځینې واړه موضوعات، مثلا کله چې دغه یو سړی ونې ته ورخیږي، اما چې له لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکارېده، دا بیا دې ډېر ډېر سیمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر خیر اخیستې دي. مثلا نورې ډېرې برخې دي، که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې ما لوستې وه، بل دغه د غوزانو ونه چې ده، مثلا دغه د میوو تشبیه کولې د امیدوارې ښځې سره، دغه راته ډېر جالب و چې او ځینې نور شیان چې زما بیخي ورته پام نه و.
زه به تاسو ته مثلا د یوه جمله ستاسو د کیسې زما مخې ته پراته ده، تاسو لیکئ: ماشومانو د ونې نه لاندې ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکیو یې په څانګو کې ټالونه اچول، پیغلو او زلمیو به پر دنداسه شونډې سرې کولې. ډاکټر شریفه شریف لیکي: دلته له همدې جملې سره د کلی د ماشومانو، پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونې له ودې سره برسره کیږي. یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله، دشته مو فکر کړیو او کنه؟ ډیر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیم ته پام نشي کولای.
نه، در د ما چې مخیا د ونه وکړه، د غو تر څنګه دغه شی هم چې زما دې شي ته دومره پام نه یو، واسه مې غوښتل هغه د غوزان ونه انځور کوم چې دغه سی نور می ډاکټر شریف دغه ډېر زیات ښه راڅېړلې دي او دغه رات پکې ډېر جالب وو. ما دا شی دغه څنګه نور اخیسته.
په عین وخت کې تاسو د یوې ځوانې کیسه لیکوالې په صفت باندې ممکن له نقد متاثر شئ، یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسوي. مثلا یو شی ولیکي کېدای شي چې بیا قلم په خطه پی کش کې چې نه دا سم نشو، بیا ولیکي بیا سم نشو او بیا کې سره واخلي. د ډاکټر شریفې له نقد وروسته مو کومه کیسه لیکلې ده او داسې ختم په ایستلې دي؟
و زنه پیګم ما باندې دا بیا بل ډول وزت ډاکټر شریف د خنک ډیر زیاته تشویق کړم او لږه ورسره ما ډیر لیکل کړی دي. کیسې مې یو ډول لیکلې سمه ده چې کله وخت په لیکوال باندې سمه هیڅ نه کوي، خو زما د پاره ټولم دغه سينو، یا په ممکن زما د پاره د ډاکټر شریف نقد دا سينو، ما زه لا تشویق کړم او دغه سي کرکتنې دغه سي نقدونه په کتاب باندې ډیر زیات مهم دي. ما مخکې مې دا ونه وکړه چې به زما خو بر خو ته هم کتنه کړې چې دغه کیسه ډیره د شي ښه ارزولې ده، چې د شي زیاته تشویق کړم چې باید نورې ډیرې شي کیسې ولیکم.
د ډاکټر شریف په نقد کې د څه کوم شی وو ستاسو ته ګونګ معلوم شوی بیا واضح نه و درته؟
نه، فکر نه کوم چې ما دې دغه څه کوم څه ته پام شوی یا دې ما په کې لوستې. موږ ټول کیسه ډیره ښه راخستې وه او ډیر
لیکلی پکړیو. تاسو په دې خپل خبرو کې مخکې دې ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال چې کله نقد لیکي، نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه. لیکن د ډاکټر شریف چې تاسو په کیسه د غوزانو ونی باندې کوم نقد کړی ده، د ټوله قصه سپړلې ده، د قصې سمبولونو ته پام کړی ده، نور مفاهیم ته پام کړی ده. ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکتونکو په باره کې کرکتون کې ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور په ګوته کوي چې د لیکوال خپل ور پام نه وي، لیکن په راتلونکي کې لیکوال مجبور کوي چې د داستان یا د کیسې له هرې کلمې سره بیا حساب وکړي. څنګه دغه یو احساس تاسو له دې نقطه وروسته له ځان سره پیدا کړئ؟
څومره ښه خبره وو. همدغه څه د کره کتنې یا د نقد چې کېږي د همدې لپاره کېږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجه وي هماغه شیانو ته متوجه شي که نه. او آغلي شریف زما دغه کیسه ټوله ډېره ښه راسپړلې او ډېره ښه نقد یا کره کتنه پرې لیکلې وه. له سمبولونو رالېولې بیا تر هرې برخې پورې ډېر ښه راخېستې. او دا رښتیا خبره ده، ما ډېرو شیانو ته پام نه وو، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه شوې په دې نقد کې زما ورته پام شو او زه یې ډېر زیاته وهڅولم د یوې نوې لیکوالې په حیث.
د نویو نه د نویو تاسو خوشی کیسې لیکي، نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سي په افغان ټولنه کې کیسې لیکي. کوم فکر کړی ډېر کله چې کله لیکوال کیسې لیکي مثلا ونه یادوي، لیکن دې ته فکر نه وي چې دا ونه په ټوله کیسه کې څه اهمیت لري. مثلا غوزان یادوي، دې ته فکر نه وي چې په ټوله کیسه کې څه نقش لري. ماشومان یادوي، فکر نه کوي چې له دغه نقد نه وروسته چې کومه کیسه ملوستې ده ورته پام شوی مو نه دي سي ګوره دغه موضوع دلته می زیات کړی ده، نو د خپل ټوله کیسه کې نقش نه لري. یعنی دغه څه شانه ته مو پام شوی دي د نورو کیسو په برخه کې.
و دغه سړي زمونږ په پښتو کیسو کې زیاتره دغه کیسو سره زمخ کیږي، مچ یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسو کې هر یو شی یا هر یو انزور باندې کوو هغه باید کیسې پوری یا کیسې کې ډیر مهم رول ولري، کله مونږ په کیسه اضافه کم څه نشو یا راوړل یا اضافه کولای. دغه کیسه یو مهمه موضوع ده، خو مونږ بیا هم کچیر مونږ په پښتو کیسو ته راشو هغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسې په موضوع یا نور دغه پورې هیڅ ارتباط نه لري خو بیا هم لیکوال اخلي چې دا به فکر کوم ښه نه وي. او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کېږي یا کره کتنه کېږي دغې نه باید زده کړه وشي که نه. داسې نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په کیسه کې دغه د یو انتقاد کړی و چې تا کومي دا نوکتي سم نه در اخستي، نو دا څه نو چې زه باید په دې خبره خفصه بیا دا یو داسې شی دی چې زه ورته متوجه کړم کنه چې راتلونکي کې زه ښه لیکل وکړم. که خرابې برخې د کیسې راخستل کیږي او که ښې راخستل کیږي دا د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته یو لیکوال کتنه وکړي او پام پرې وکړي.
یو بل خبره هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي زه دې بل وسونکو په صفت باندې تاسو کیسه لولم، یو برخه راته سم شکاره نسی، نو کېدې چې زما نظر سم وي او یا ناسم وي، لیکن زه سلا تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیرونه کې. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتوي. د نقد په اصولو کې څو شان مهم دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین سمانه نه لري، لیکن که چیرته زه د ډاکټر شریفی په شکل باندې راوس پړم کیسه بیا مفهوم پیدا کوي. که زه وایم چې ځلا نور هیڅ ښه کیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنی نه لري تر هغه پورې چې زه دا راوونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بد تر څنګ کرکټر ډیر شان زور کړی ده، یعنی څه خو وایې چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه لپورته لاندې خلکو ته ګوري او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي سي دا نقد کې هغه کړی ده، لکه دا د یوې مور په صفت باندې د یوې نجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوس پړو شاید په لیکوال هم بد تاثیرونه کې. څرنګه ځلا جانې
و ته خبره ده زمونږ کچېره مونږ خپل کرکټونو تراشو زمونږ کرکټن په امغه اثر نه یی په لیکوال یی کنه. او ته باید بیلی مونږ چې کله هم کرکټن کو هغه باید په کیسی نه په ځلای.
دا ډیره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډیر مشهور کرکټون کیدای میخائیل نایمه، هغه د غلبیل پونم د نقد ډیر پند کتاب لري. په دې کې دی وای کله چې یو اثر باندې نقد کوو لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چو، کنه بیا غلبیل شکیږي. اثر باید درته واچو، اثر ورواچو او د اثر هغه شو بد وچنو، نو بیا دې ته نقد وای. دا ساس ته خبرې پټې مې دا خبره کوله، مهرباني خپل خبرو ته ادامه ورک.
و ما وختلم دغه وایم د ډاکټر شریف یو مهمه برخه دا و چې دې زما کیسې کسی نقد کړي وو یا زما کسی ته کتنه کړي وو. زمونږ زیاتره دغه کره کتنې یا نقدونه ځکه ناکامه وي چې مونږ په یو لیکوال او یو اثر لیکونکي باندې دغه کو لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته یادونه وکړه کنه چې مثلا وایي چې ځلا ښه کسی لیکي دغه بیا په ځلا باندې کره کتنه شوه نه د ځلا په کسی باندې. غواړم دغه زمونږ عموم کې دغسې یو دغه دی په افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نقدي یا کره کتنه کړې دي.
له ځلا نور څخه په مننه. د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوې کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپل له مسعود رښتین څخه اور
همدا کتاب طالب شوی دی 15 صفحه لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات درو برخو ته ځانګړي شوی دی چې پکې ځان جوړونه چې په لومړي سر کې لږ تفصيلي خبرې پرې شوې دي او د ارواپوهنې اړوند په دویمه برخه کې لاندې ویناوي لیکل شوې دي. هو په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مال دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید لګڼ اوریدونکو او ویونکو سره پوښتنه پیدا شي چې د ارواپوهنې په برخه کې زیات شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د رنگ ملت پونو او بل د ملت ارمان پونو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د دې ونې ازادي رادیو د بي مجله پروګرام مو هم تمرو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پختای سپارم. ورس موش
چلی گی لائے پسرخ کر دی چو کسان د دیو پشان تی زور ور دی د زڑگی سنم خانا پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گردی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختانا تمرا او زڑ ور دی وقت بلگی چی برنگ د پی خبر دی انتو آیا چشوی زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو
څو ستوري مې د شپې انډیوالا نو یو څو ستوري مې د شپې انډیوالا نو ما سوتن مې د پرې انډیوالا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی ترشاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا
پرے انڈی والا